ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ಪ್ರಾಣವೃದ್ಧಂಕ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದ ಶೋರು ರಜ ದ್ವಜರ ಪಿಂಜಲ್ಲ ಸಂಖಾಲ್ ದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ದೆ ದೇರ್ಶಮ ನೇಠದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ವಕ್ತ್ ಶವಿದೆ د مخامش پک په کابل کې دی پینځنی میو دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 9 بجې شوې دي تاسو زموږ غږ د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه اوري په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته زو وګم جالوان
او زو بختور شه
هر کلی وایو او لاول هم تاسو پام راګرځو مهمو خبرونو سر ټکو ته
د افغانستان کندوز ښار کې امریکایي جنگیال وتکو د ځای هوایی ډګر خوا ته د طالبانو په مورچو هوایی بمباری کړي په کندوز کې د طالبانو پاسون نوی اندېښنې راپورته کړي
د ښکېلو غاړو څخه مو غوښتنه دا ده چې د جنګ پر وخت که افغان ملي پوځ دی جنګ کوي او ساحه نیسي پر دغه وخت نه که طالب دغه مقابله کوي دی دې عام خلک سپر نه ګرځي د عامو خلکو څخه دې استفاده نه کوي
پرون ملګرو ملتونو ته په وینا کې افغان چیف اگزیکیټیو یا اجرایی رئیس په پا پاکستان غږ کړی و چې تراګر په افغانستان کې د حملو نه منع کړي او نن د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویاند ویلی پاکستان د یوې ډلې لخوا هم په افغان خوره قبضه نه مني
کې افغانستان کې مسائل کا حل جو ہے وہ پر امن بقائے باہمی کا ہے لیکن یہ فیصلہ کہ افغانستان میں افغان دھڑوں کو خود کرنا ہوگا افغان میں جتنی پارٹیز ہیں ان کو خود کرنا ہوگا کہ وہ ڈائیلاگ کیسے کریں گے پاکستان ایک سہولت کار ہے
امریکہ حکومت پاکستان کے خراسان ڈلے مشر حافظ سعید خان او دغه پر ڈلا باندې بندیزونه لګولی دغه ډلې د داعش سره د ملاتړ اعلان کړی او افغانستان کې پرې د ترګری کولو تورونه هم دي
او اوس هم وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره افغانستان په شمال کې پروت خار کندوز د طالبانو نه بیرته نیولو لپاره د پوز لخوا نن د شروع پر ورځ هم عملیات دوام لري او په کندوز کې توده جګړه روانه ده وسلوالو طالبانو د ګل پر ورځ په کندوز د درې طرفونو نه حمله کړي او په خپله ولکه کې اغستلی دا لومړی ځل دی چې د کال 2001 نه 14 کاله پس طالبانو کوم غټ خار نیولی دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یونام ویلي د کندوز په نښتو کې د سلو نه زیات ملکي وګړي وژل شوي او 6000 کسان د ښار نه وتلي هم دي د یونام مشر نیکولس هیسم ویلي رپورټونه دي چې په ښار کې د صحت د کارمندانو په ګډون د خلکو د وژنو تختونو او صحت د اسانتیاو سره د بهر وتلو کې هم خلک د ستونزو سره مخ دي رپورټونه زیاتوي کندوز ته د هیواد د جنوب نه د افغان ځواکونو د نورو عسکرو لیږلو هڅې روانې دي خو طالبانو لارې نیولې دي او ماینونه یې پکې ښودي دي او پوځ بغلان صوبې پله تک ته نه پرېږدي
د پاکستان د خارجه وزارت ترجمان اعزاز احمد چودري ویلي افغانستان کې یو قانوني منتخب حکومت دی او دوی د هر هغه ډلې مخالفت کوي څوک چې د افغانستان خاوره قبضه کول غواړي نوموړي اعزاز احمد چودري دا خبرې اترې د قندوز ایالت په تناظر کې خبریالانو ته په نیویارک ښار کې کړې دي او زیاته کړې ده د افغانستان د کشالو حل د پاکستان او افغانستان د ګډې همکارۍ سره تړلی دی او په کار ده چې موږ په یو بل د تورونو لګولو په ځای د ترګرۍ په ضد ګډه همکارۍ له زور ورکړو یاره دې د افغانستان چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله تیره ورځ ملګرو ملتونو ته د وینا په وخت په افغانستان کې د ترګرۍ تورونه په پاکستان لګولي وو چې افغانستان کې د ترهګرو مرسته کوي او د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف به نن په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې ته وینا کوي تمه ده نوموړی به په هیواد کې د روانې ترهګرۍ په ضد د خپل حکومت هلې ځلې وړاندې کوي او د دې ترڅنګ به د هندوستان سره د کشمیر د کشالې او هم د پولې او بلخوا د ګاونډي افغانستان په اړه هم د خپل هیواد دریز ملګرو ملتونو کې وړاندې کوي
او د امریکای د خارجه وزارت لخوا په یو جاری شوی رپورت کې د دولت اسلامي د پاکستان افغانستان د سنگ مشر حافظ سعید خان پر ضد بندیزونه اعلان کړی دي او دغه ډلې تراګره ګرځولې ده روان دی حافظ سید خان چې د طالبانو په خوانی مشر او د دولت اسلامي سره د ملاتړ اعلان کړو. په یو بیان کې د امریکای د خزانه وزارت ویلي چې حافظ سید خان د دولت اسلامي فعالیتونه په سیمه کې غزولې دي او خپل تونلاري د ته منظم کړي چې څنګه پراخ عملیات تر سره کړي. نور تفصیل الیاس محمد خان په دې رپورت کې.
د امریکای سٹیٹ ڈپارٹمنٹ لخوا خپور کړی شوی یو پریس ریلیز کې ویل شوی دی چې په انفرادی توګه لس کسان او 15 ډلې د ترهګرو ډلو په فهرست کې اچول شوی دی. د امریکای د خزانه وزارت هم د 15 داعش مشرانو او د دوی ملاتړ او مالی مرستې کولو پر ضد هم بندیزونو لګولو اعلان کړی دی. د آی ایس خراسان اعلان د دې کال د جنوري په 10 نیټه د یو آن لائن ویډیو د لارې شوی وو او د دې ډلې مشري د تحریک طالبان پاکستان یو پخوانی کمانډر حافظ سعید خان کوي او ورسره د پخوانی پاکستانی او افغان طالبانو ډلو کمانډران هم شامل دي. د پاکستان حکومت سو زلا دا خبره رد کړې ده چې داعش په پاکستان کې وجود لري، خو بلخوا د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د داخله چارو وزارت په پاکستان کې د داعش په اړه معلومات راغونډولو امر جاري کړی دی. د امریکای لخوا خپور کړی شوی تازه فهرست کې د انډونیشیا، پاکستان، سعودي عرب، تیونس او نورو هیوادونو ډلې او انفرادي خلک شامل کړی شوی دی چې پکې درې فرانسیسیان او 15 د برتانیې وګړي هم شامل دي او مقصد امریکایي چارواکي دا ښایي چې دا ډله د ټولې نړۍ لپاره یو خطر دی او دې لپاره ټولې نړۍ ته په ګډه سره عملیات کول پکار دي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د نوخار په بو سیمه کې نامعلومه وسلوالو د عوامي نېشنل پارټۍ یو غړی او ځایي کونسلر اکرام الله په ډزو وجلې. عوامی نیشنل پارٹی ویان سردار حسین بابک ڈیو ریڈیو سره خبرو کې په حکومت نیوکه کړي چې د عوامی نیشنل پارٹی غړو ته امنیت ورکولو کې ناکامه ده، څوک چې د ترګری پر ضد واضح دریز لري. د ډیو ریڈیو خبريال ریاض حسین نن نور تفصیل اورو.
په نوخار دل کې امنیتی چارواکو د دغه پیښې تصدیق کړی دی چې مقامی د نائب هډ کونسل غړی او د عوامی نیشنل ګوند د تپی جنرال سیکرټری اکرام الله هغه وخت اوجلې شو کله چې هغوی د پبو بازار نه خپل کور ته روانو. په دې پیښه کې د هغوی ګارډ هم جوبل شوی دی. رپورټونه وایي چې د ګارډ په جوابي ډزو باندې د وسلوالو یو کس جوبل شوی دی، خو د هغه په جنګلو مخې ته نه دی راغلی. د دې پیښې ذمواري چا په خپل غاړه نه ده اخیستې. چارواکي وایي چې دغه پیښه په پبو بازار کې راوړاندې شوې ده.
یو گرمین دے سرتاج سگنا خودرے دے خیبر بینک برانچ نا سروس روڈ روانو چھ دی جو کو تو رسینو درے کسان دو دا کتر فائرنگ چھ گنر زخمی شو دے پشو لگے دے کرم اللہ مر شو.
تو خیبر پختونخوا کی سرکاری رپورٹ نو وای چھ د ضرب عذب د عملیات نو ورستو وسلوال وس ہا شان منظم حملی نشی کولی کومے چھ بی وڑان دی کولی. پ صبح کی د ہدفی وجنو سلسلہ دوام لری او سیڑنے وای چھ پ خیبر پختونخوا او قبائلی سیمو کی زیات تر د امن کمیٹو پ مشرانو او غڑو باندی بریدونا مخ ترازی.
د روس د پارلیمان باندنی برخه د صدر پوتین د هغه خواست منظوري ورکړي چې تر مخه به د روس پوز په شام کې د صدر بشار الاسد د حکومت په ملاتړ کې د داعش په ضد جنگيږي. د روس یو حکومتي ترجمان په سرکاري ټلویزیون ویلي پارلیمان کې د غرای د روس هوایی پوزونه شام ته د لیګلو د پاره ورکړي شوی و. د پینټاګان چارواکي وایي روس په تیرو څو هفتو کې د شام شمال غربي سیمو کې خپل پوځونه او جنگي جازونه جمع کول شروع کړي دي. د روس صدر په ملګرو ملتونو کې د خپل وینا په وخت د شام د صدر بشار الاسد د بیوسۍ اندېښنې ښودلي او په غربي نړۍ په شام کې د یاغیانو د وسلو ورکولو باندې تورونه لګولي دي. د روس صدر ویلي د شام صدر بشار الاسد دی په واک کې وي، ولې د امریکا صدر براک اوباما وایي د هغه کوزیدل به د شام د مسلې حل وي. او تازه مطبوعاتي رپورټونه وایي د روس جنگي جازونو په شام کې د داعش په مرکزونو لومړی بمباري ترسره کړې هم ده.
د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي چې د یو کس چې ایچ آی وی مثبت ټیسټ رامنځته شي نو هم هغه وخت زر تر زره دی باید چې انټي ریټرو وایرل علاج ورته شروع شي. د شروع پر ورځ د ملګرو ملتونو د ادارې لخوا دغه نوي هدایت د ایډز د وایرس د مخنیوي په لړ کې جاري شوی دی.
د هندستان یو عدالت کال 2018 کې د ریل ګاډي پارټلۍ په بمونو لوزولو په جرم کې شپږو کسانو ته د 500 سزا ورولې ده. په دغه چاودنو کې 168 کسان وژل شوي. عدالت دغه حمله په جرم کې 9 نورو مجرمانو ته د عمر سزا هم اورولې ده. په دغه کسانو جرم 13 میاشت ثابت شوه.
د امریکې په سویل ختیځ ایالت جورجیا کې یو ښځه تیزندې کړې شوې ده چې 1999 کې د خپل خاوند د وژلو په تور کې بندي شوې وه. د پانسی شوې ښځې د ژوند د ساتنې لپاره په فرانسیس شخصي اپیل هم کړو.
د خلیجی هیوادونو ترڅنګ د نړۍ اووه لوی صنعتي هیوادونو د پناهګزینو د کشالې داواري دپاره د ملګرو ملتونو د خیر ښېګڼې ایجنسۍ له 1.8 ارب ډالرو امداد ورکولو ژمنه کړې ده، کما چې د دویم جنگ عظیم وروسته د پناهګزینو تر ټولو لویه کشاله ده. دغه اعلان د نهې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلۍ ترڅنګ د جی 7 په غونډه کې شوی چې پکې د خلیجي هیوادونو او یورپي هیوادونو مشرانو هم ګډون کوو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل. افغانستان په شمال کې پروت ښار کندوز د طالبانو نه بیرته نیولو لپاره د پوځ لخوا نن د شروع پر ورځ هم عملیات دوام لري او په کندوز کې توده جګړه روانه ده. وسلوالو طالبانو د ګل پر ورځ په کندوز د درې طرفونو نه حملې کړې وې او په خپل ولکه کې دغه سیمه اغستې وه. دا لومړی ځل دی چې د کال 2001 نه 14 کاله پس طالبانو کوم غټ ښار نیولی دی. په کندوز کې روانې جګړې په حقله وروستی تفصیل لري په خپل رپورټ کې کمال سادات.
تر اوسه پورې له کندوز ولایت نه ګډوډ خبرونه ترلاسه کیږي. لا معلومه نه ده چې دواړه غاړو ته څومره مرجوب لا وښتي ده، او دا هم معلومه نه ده چې د حکومت په پیل شوو عملیاتو کې آیا حکومت پرمختګ کړی دی او کنه. بل طرف ته طالبان هم وایي چې دوی هم ځینې سیمې نیولې دي، خو له دې سره سره حکومت وایي چې د کندوز ښار د بیرته نیولو دپاره یې تازه دمه ځواکونه لیږلي دي. همداشان نوي رسېدلي رپورټونه دا ښایي چې د نړیوالو ځواکونو سپیشل فورس هم کندوز ته رسېدلی تر څو له افغان ځواکونو سره د کندوز ښار د بیرته نیولو دپاره مرستې وکړي. مګر دا هم لا څرګنده نه ده چې کله به نوموړی ښار بیرته د افغان ځواکونو لاس ته ورشي، خو حکومت وایي چې دوی زیات زور ځکه نه کاروي چې ملکي خلکو ته پکې زیانونه وانه وړي. د کندوز نیونې خلک او د پارلمان غړي ډېر اندېښمن کړي دي او په حکومت نیوکې کوي چې ولې په ډېرې اسانۍ سره کندوز د طالبانو لاس ته ورغی. په پارلمان کې د کندوز ولایت د خلکو استازي فاطمه عزیز چې ډېره قهرجنه وه د چارواکو وروستۍ خبرې چې کندوز ته یې تازه دمه سرتیر ایستولې وغندلې او هغه یې د خلکو د غولولو دپاره وبللې.
ما یک اقدام عاجل به خاطر نجات قندوز می خواهیم. ما این حرفای دروغ نمی خواهیم بشنیم که ارد قبر ما میگه
دیوایی مونگ دی کندوز دی نجات دی پارا دی بیرنی اقدام غختون کیو. مونگ نور دا دروغ چی گوره کوی لیگو او دا دی مونگ مرستندوی زواک لیگو دا طول دروغ دی او مونگی نشو منلی او چرواکی باید نور داسی دروغ و نوایی. نور وکیلانو هم نږدې ورته خبرې کولې، خو ځینو وکیلانو له حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د کندوز ولایت چرواکي باید محاکمه شي او حکومت باید خلکو ته د دغې پیښې سپیناوی ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل چې د کندوز د نیونې په اړه ولسي جرګې ته ورغوښتل شوی و، د نورو دلایلو تر څنګ یې له خلکو بښنه وغوښته چې کندوز یې په ډېرې اسانۍ سره له لاسه ورکړ.
از اینکه ما نتونستیم از پروژه قندوز جلوگیری کنیم، از مردم افغانستان و از مردم قندوز معذرت بخوام.
دی وای دا چې مونږ د کندوز د فاجعه په مخنیوي کې پاتې راغلو، نو په دې اساس مونږ د افغانستان او د کندوز ولایت له خلکو نه بخښنه غواړو. د کندوز په اړه باید وویل شي چې کندوز د افغانستان په شمال کې پروت هغه ولایت دی چې له تخار، بغلان او مزار شریف ولایت سره سرحد لري، او همداشان له تاجکستان هیواد سره هم په سرحد پروت دی. دا ولایت هم افغان حکومت او هم طالبانو ته ستر ستراتیژیک اهمیت هم لري. کمال خټک، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
اوریدونکو دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی. په داسې حال چې کال 2001 نه را په دې خوا طالبانو په افغانستان کې د کندوز ښار په نیولو د دغه هیواد کوم لومړی لوی ښار قبضه کړی دی، په دغه باندې ځایي خلک افغانان څه غبرګون لري، د دی ریډیو خبریال کمال خټک ورسره خبرې اترې کړې دي.
د طالبانو ورونو نه او د حکومتي ځواکونو نه مې دا غوښتنه ده چې د ملکي خلکو ژوند ته ډېره پاملرنه وکړي او بل خصوص د ملي امنیتی ځواکونو نه امدا غوښتنه ده چې کدوی چیرته عملیات تل اجرا کړي د ملکی خلکو ژوند ته باید اوره درجه دوی پاملرنه وکړي د خپل سر او د خپل ځان نم ډیره توجه غوته وکړي
دواړو کلو خوونه کو حکومتي ځواکونه دی او که وسلوال مخالفین دي یو غوښتنه تنه زده لرمه چې که جګړه کوي خدا جګړه دی په مسولانه شکل باندې په مخ ویسی او خصوصا د وسلوالو مخالفین نه چې ویل کېږي چې هغوی په عامه ځایونو کې او د خلکو په کورونو کې پناه اخیستې ده جنگ په داسې یو ترتیب باندې وکړي چې افغانانو ته پکې تاوانونه رسي او عامه ځایونو ته پکې تاوانونه رسي خو متاسفانه موږ تاسو ولیدل چې ډېرو عامه ځایونو ته پکې تاوان ورسېدل ډېر افغانان پکې تلف شو عام افغانان
دلته خلک د راوتلو توان نه لري غریب او بیچاره ولس پاتې دي د شکیلو غاړو څخه موږ غوښتنه ده چې د جنگ پر وخت که افغان ملي پوځ دې جنگ کوي او ساحه نیسي پر دغه وخت نه که طالب دغه مقابله کوي دی عام خلک سپار نه ګرځي د عام خلکو څخه دې استفاده نه کوي
اندېښنه د ملکی خلکو د ژوند ده که د دولت وسلوال مخالفین دي که خپل دولتي ځواکونه دي ډېر کله په جګړو کې عملیات پر مهال ملکی خلکو ته تلفات اړولې دي دوی چې خپل اهداف ترلاسه کوي نو زما ترې هیله او تقاضا ده چې د ملکی خلکو ژوند ته ډېره پاملرنه وکړي د ملکی خلکو ژوند خوندیوالي لپاره باید کار وکړي داسېونه کړي چې دوی خپل جګړه کې ملکیان ووژني او هغوی دولتي ځواکونه په عملیاتو کې ملکی خلکو ته زیان واړوي
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
قدر منوریدن کو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دے پداس حال چې تیر ورځ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چیف ایگزیکټیو عبدالله په پاکستان دا تورونه لګولی چې په افغانستان کې د ترهګرو مرسته کوي د پاکستان د خارجه وزارت ترجمان په نیویار خار کې ویلي چې باید پاکستان او افغانستان په یو بل د تورونو لګولو په ځای باندې د ترهګرۍ پر ضد ګډه همکاري له زور ورکړي د افغانستان په افغانستان کې د قندوز د قبضه کولو په تناظر کې نوموړي ویلي چې په افغانستان کې یو قانونی او جمهوری حکومت ته او دوی د یوې ډلې لخوا هم د افغانستان د خاورې قبضه کول نه مني تفصیل اورو د ډیوی رادیو خبريال ارشد حسین نه
د امریکا خار نیویارک کې د مطبوعاتو سره د خبرو په وخت د پاکستان د خارجه چارو سیکرټر اعزاز احمد چودري ویل چې افغانستان ته راپېښې شخړې په بل کوم یو هیواد د تورونو لګولو سره نشي هوارې دی او پاکستان د دغه گاونډي هیواد د مسلو په امنناکه توګه حل غواړي
هم دهشتګردو کی جړ جو ہے وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان تو اس کے لیے بہت اہم ہے کہ افغانستان میں جو ہے وہاں بھی اسی قسم کا عمل جاری ہو اور ہم ان کے ساتھ مل کے کام کریں لیکن ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے مسائل کا حل جو ہے وہ پر امن بقائے باہمی کا ہے لیکن یہ فیصلہ کہ افغانستان میں افغان دھڑوں کو خود کرنا ہوگا افغان میں جتنی پارٹیز ہیں ان کو خود کرنا ہوگا کہ وہ ڈائیلاگ کیسے کریں گے پاکستان ایک سہولت کار ہے اور اس لحاظ سے اپنا کردار جو ہے مثبت انداز میں مخلص انداز میں کرتا رہے گا
دیوائی پاکستان ترہگری د زیلو نه ختمول غواړي او د ترہگری پر ضد مبارزه کې یو فیصله کن پړاو تر رسیدلې دی او د دې لپاره مهم ده چې په افغانستان کې هم دغه شان عمل جاری وي او په دې لړ کې پاکستان د افغانستان سره په ګډه کار کول غواړي او دواړو لپاره په شریکه د دغه مسلو حل لټول وي خو پاکستان غنی چې دغه جنگ ځپلی هیواد د شخړو حل په امن نه کتو ګروزی او دا پریکړه به افغان سیاسي ډلولا په خپل کول وی چې د جنگیالو سره مذاکرات څنګه کوي او پاکستان به د سہولتکار په هیڅ خپل کردار په اخلاص سره ادا کوي د یادونې وړ ده چې د پاکستان د خارجه چارو سیکرټری دا بیان په یو داسې مقام مخې ته راغلی دی چې تیر ورځ د افغانستان چیف ایگزیکټیو عبدالله په پاکستان غږ کړی و چې د هغه وسلوالو ډلو پر ضد د عملیاتو خپل وعده پوره کړي څوک چې د پولې د دې غاړې نه په افغانستان بریدونه کوي او دغه هیواد د بے ثباتی سره مخ کوي پرستو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقات د خرابتیا لاندې کچې تراغلي دي او سیړونکو یره لري چې د افغانستان په شمالي خر قندوز د طالبانو د قبضې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د وړاندې نه د بے باورتیا ښکار اړیکې لا نور هم ترنگلی کی دیشی پاکستان کی دا دفاعی چارو سیڑوں کی دا اعزاز احمد چودھری دا تازہ بیان دا افغان طالبانو او دولت لپارا یو مهم پیغام بلی دا دفاعی چارو سیڑنکار خاغلی بریگیڈیئر محمد سعد پدی حقلا صدا سوائی
ما بخیل بالے دا خو پاکستان یو پیغام دوڑو کم دا دی مزاحمت تے اگے تم ورکڑی دی او کم کابل کی حکومت تے اگے تم دا پیغام دے چے مونگا صرف افغانستان کے کم کابل کی حکومت تے اگے جائز حکومت گنی او کم علاقو بنے قبضہ ہوا یا لگا شو لگا پاکستان منل تے تیار نہ دی دا مزاحمت تے پردا یو پیغام دے چے کدی پزمک بنے گٹے ہوم تھی نو کہ پاکستان کو کہ ملک دے دا گٹے دا نہ کئی منی نہ او اگے تا درجہ نہ ورکی نو باقی دنیا بم نو ورکی دا سے ملال متحد ولا ہم نو ورکی نو دا یو پیغام دے مزاحمت تے چے دے نہ فائدہ نہیں کی تاسو پزمک بنے تے گزرے اور سوالے ونی ولے یا لس دے صبح زین منی ولیا نہ افغانستان پہلا قبانم قرضہ وکڑا
خاغلی بریگیڈیئر محمد سعد مخ کی وائی پاکستان لبا افغانستان کی روان جنگ نور خورے دوتا پری خودل ندی پکار
نو هغه پاکستان مطلب دار چې دا اوس دا ویل چې دا د افغان مسله دا او افغانستان به حل کیږي ما په خیال باندې هغه دغه کیپاسټی نه لري دغه قابلیت نه لري چې هغه خپل په منځ کې کینی او یو بل سره خبرې وکړي نو دغه پاکستان له لګون د کسرول چې کوم دین هغه به جوړول پکاري چې هغه د دوه ترمنځ سره سره وغلا ودی
د پاکستان د خارجه چارو سیکرټری دا دریز هم تکرار کړی دی چې پاکستان بخپل خوره د یو بل هیواد پر ضد کارول ته سوک هم پرې نګدي او چې پاکستان د افغان چارواکو سره په تماس کې دی او دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو کې کمزوروالی هم نشته هغه زیاته کړه امریکا او چین هم غواړي چې د افغانستان دننه د روغې جوړې بهیر کامیاب شي او په دې لړ کې د افغانستان سره رابطې جاری دي ارشد حسین وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډی وای
واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه تاسو زموږ خبرونه ته نیغ په نیغه غوږی موسی ملګری اوسې یو څوم تاسو ته تفسیر باندې کوو په نیویارک کې روان د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن وینا کوي چې دغه غونډې ته د وینا په وخت ګمان دی چې وزیر اعظم به پاکستان ته اړوند مهمو مسلو پر سر غږیږي او د نړۍ پام راګرځولو هڅه به کوي نو په دغه حق له مونږه تماس نیولې دی نصیر احمد کاکر صاحب سره چې دغه غونډې ته په خپل ورغلې دي او وار په وار تاسو یې خبر کړی یې د هلته کې روان چې کوم مهمې ویناګانې دي د نړیوالو مشرانو لخوا نصیر احمد کاکر صاحب تاسو ته هرکلی وایو
ډیر مننه وګم جلوان کورمودن
مهرباني کاکر صاحب نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په نیویارک کې ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوي نو کوم مهم مسلې دي چې هغه به کوشش کوي چې د نړۍ پام ورته راوګرځي
بالکل زبا قدر من اوریدونکو ته وایم چې نن به د ملګری ملتونو عمومي غونډې عمومي شورا او غونډې ته ټولټال اتلس مشران ویناګانې کوي او د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په دلسان لمبر وی یعنی د امریکا په وخت بلج نه وخت وی هم کېدای شي چې په اخیری خبرونه کې کچری امکان وی نظم اوریدونکو به د هغه په تفصیلات باندې خبر شي د دې ترڅنګ چې تر اوسه پورې مې د خارجه چارو له وزارت د چارواکو سره خبرې کړې دي نو هغه اداره ته ویلي دي چې شغل نواز شریف په لائن اف کنټرول باندې د هندستان سره چې کوم شخړې سوي دي دا ډول د اسرائیل او د فلسطین په حواله سره په سیمه کې د امنیت او د ترګری لپاره د پاکستان اقدامات په خاص توګه په قبایلی سیمو کې کوم روان عملیات د هغو ذکر به هم کوي او دا ډول د افغانستان سره د سولې په موضوعګانو باندې به هم خبرې کوي چې په افغانستان کې د سولې لپاره پاکستان څه رول لوبولی شي. البته دغه د شپې ناوخته د پاکستان د خارجه وزارت یو چارواکي سره چې خبره کوله نو هغه ویل چې شای د میانواز شریف د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله د هغه تورونو جواب هم وایي چې هغه په دوشنبه باندې په پاکستان لګولی او په پاکستان یې جوړ کړی و چې خپل ژمنې دي پوره کړي چې په افغانستان کې د سولې د پاره هغه کړی دي او د هغه ترګر تنظیمونو په خلاف د عملي اقدامات وکړي څوک چې په پاکستان کې میشته دي. نو د هغه جواب هم چارواکي وایي چې شای نواز شریف ورکړي هم په دننن وینا کې
صحیح شو. او کاکر صاحب د دغه عمومي غونډې ته د وینا تر څنګه د وزیر اعظم چې دی د نورو نړیوالو مشرانو او چارواکو سره هم د کاته کیږي ساید لاینز باندې کومه خبره وکړو په هغه کې څه مهمه لیدو کاته شوې دي کوم مهمه مسلو پر سر خبرې اترې شوې دي؟
د پاکستان وزیر اعظم یا نواز شریف بیگ د ملګری ملتونو د عمومي شورا د غونډې په محل د ترکیې له وزیر اعظم احمد داوود اوګلو او د ایتالیا له وزیر اعظم ماتي اورنزي سره ملاقاتونه کړي دي. د ملاقاتونو کې دوه اړخیزه اړیکو د لا ټینګولو ترڅنګ د ترګري په ضد مبارزه باندې هم خبرې وشوې. د پاکستان له وزیر اعظم سره د خبرو اترو کې د ملي امنیت او خارجه چارو لپاره سلاکار سرتاج عزیز او طارق فاطمی هم بسمنو نواز شریف او د ترکیه وزیر اعظم د ترګری او د ترګرو په ضد مبارزه باندې یو د بل ساینه وکړه. د ایتالیا له وزیر اعظم سره د ملاقات په محل شاغلی شریف په ایتالیا کې د اوسیدونکو پاکستانیانو د مشکلات په باب خبرې وکړي او ورسره په پاکستان کې د پانګې اچونې په حق له هم چنګار وکړ. په دې محل د ایتالیا وزیر اعظم وویل چې ډیر زر به د ایتالیا یو تجارتي پلاوی د پاکستان دوره کوي.
صحیح شو. ډیر مننه نصیر احمد کاکر صاحب او تاسو په وار په وار راځو او څنګه چې تاسو چې په 14 نمبر باندې به نواز شریف چې دی هغوی خپل وینا کوي نو کوشش وکړو چې تاسو یو وار بیا واخلو. ډیر مننه.
بالکل ډیر مننه. یو بل د اوریدونکو لپاره په لړ پوری خبر چې د فلسطیني ریاست د مشر په توګه به صدر محمود عباس هم وینا کوي.
صحیح شو. ډیر مننه تاسو
قدر منور دن کو تاسو د نیویارک نه د ملګرو ملتونو حال وره د نصیر احمد کاکر صاحب نو تاسو بدوم وایو چې نن به چې کومې حالې ځلې کیږي دغه تفصيلات د تاسو درکې خو د سیاحت په اړه رپورت تاسو پام را ګرځو. فوزی انجم بیبي د الزایمر په اړه باندې تفصيلات په خپل رپورت کې وایي.
د صحت نړیواله اداره وایي چې د یادداشت خرابېدلو والا ناروغتیا نړۍ کې په زیاتې دودا دا ناروغتیا اکثره د زوړ عمر په خلکو راځي او یو غټ قسمې الزایمر نومیږي او هر کله چې په الزایمر اخته شوي خلک خپل خیال په خپله ساتلو نه پاتې شي او د هغو هر غټ او وړوکی کار بل چا روغ بندته کول پرېوځي نو ظاهره ده چې هم د کورنۍ وګړي خیال ساتي یا خو یې په خپله هر یو کار کوي او یا بیا ورته څوک بنده د دې کارونو دپاره په تنخوا وساتي. خو کیسه داسې ده چې د داسې ناروغو یادداشت سره سره خوی هم خراب شي او چې کوم څوک یې خدمت کوي نو هغو سره بدخویي کوي. کله کله خو دومره سخت غوسه شي ورته چې د نقصان رسېدلو ویره ترې وشي د هغو. دا د اوس د لوري ګبیلو مور او پلار دواړه د یادداشت د خرابۍ په مرض اخته دي او هغه د دې خبرې خیال ساتي چې د هغو په خدمت کولو کې څه کمی رانشي. ول پریشان دې ته دا چې وای
when people do come in to help him with the shower
زما پلار سره د امروزه ضرورتونو په لړ کې مدد کوي نو هغه ډیر سخت خفه او غوسه شي پدې. دا شان مور به هم په هر څه خفه کیږي او غوسه کیږي که هغه ورته د خوراک ورکونه ولې نوي. د الزایمر او د یادداشت په خرابتیا اخته ناروغه په نس خفه شي چېغه جوړې کړي بد رد ویل شروع کړي کله خو په خپل خدمت کوونکو حمله هم وکړي نو په داسې حال کې بیا د دوی خیال ساتنه یو سخت مشکل کار شي. په امریکا کې د کلیولینډ کلینیک ډاکټر جیفری کمینګز هم وایي چې له دې وجې ناروغ او د کورنۍ والی هم یو مصیبت سره مخ شي. نوموړی ډاکټر وایي
د
بد منل او غوسه کېدل د الزایمر د ناروغتیا یو ډېر نقصاني اړخ دی. دې سره د داسې ناروغ ژوند هم بې ارامه شي او هغه څوک چې خدمت کوي نو هغوی هم داسې خدمت ونه کړی شي لکه څنګه چې پکار وي. داسې نو د دواړو فریقو ژوند په عذاب کې وي. خو هم د ډاکټر کمینګز تازه کړي یو څېړنې له لارې دا خبره معلومه شوې ده چې په موجودو دوایانو کې یو دوه دوایانې داسې شته دي چې که هغه یو ځای کړی شي نو د الزایمر ناروغو دپاره دې داسې یو ښه دوایي جوړېدی شي چې د هغو د دې بدخویي او بد ګڼلو واله عادت ورسره ښه کېدی شي. دغو کې یو دوایي ډیکسټرومیترفین نومیږي او بله کوینیډین. دې څېړنه کې د الزایمر ګڼ ناروغه په دوه ټولګو کې وویشل شو. بیا یو ته به دغه ذکر شوي دوایي ورکړی کېده او بل ته به پلیسیبو یعنی هسې یو څه بې نقصان سیز د دغه دوایي په نوم ورکړی کېدو. د ډاکټر کمینګز وینا ده چې بیا
د
ډیکسټرومیترفین او کوینیډین د مجموعې یو ډېر ښه اثر وکتلی شو د دغو ناروغو د بد منلو او غوسې په عادت په نسبت د هغو ناروغو چې پلیسیبو ورته ورکړی کېده.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نو اپ دونکو ڈیو ریڈیو ته یواری بیا په خیر راغلی. زموږ خبرونه لا هم دوام لري. یواری بیا تاسو فام راګرځو مهمو خبرونو سره ټکو ته.
افغانستان کندوز ښار کې امریکایي جنگي الوتکو د ځایي هوایي ډګر خوا ته طالبانو په مورچو هوایي بمباری کړي. په کندوز کې د طالبانو پاسون نوی اندېښنې راپورته کړي.
د شکیلو غاړو څخه مو غوښتنه ده چې د جنگ پر وخت که افغان ملي پوځ دی جنگ کوي او ساحه نیسي پر دغه وخت نه که طالب دغه مقابله کوي دی جی عام خلک سپر نه ګرځي د عام خلکو څخه دې استفاده نه کوي.
پرون ملګرو ملتونو ته په وینا کې افغان چیف اگزیکټیو یا اجراوي رئیس په پا پاکستان غږ کړی و چې تراګر په افغانستان کې د حملو نه منې کړي. او نن د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویان ویلی پاکستان د یوې ډلې لخوا هم په افغان خاوره قبضه نه مني.
کې افغانستان کې مسائل کا حل جو ہے وہ پر امن بقائے باہمی کا ہے لیکن یہ فیصلہ کہ افغانستان میں افغان دھڑوں کو خود کرنا ہوگا افغان میں جتنی پارٹیز ہیں ان کو خود کرنا ہوگا کہ وہ ڈائیلاگ کیسے کریں گے. پاکستان ایک سہولت کار ہے.
امریکہ حکومت پاکستان کے د خراسان ڈل مشر حافظ سعید خان او داغه پر ډله باندې بندیزونه لګولي. دغه ډلې د داعش سره د ملاتړ اعلان کړی او په افغانستان کې پرې د ترګری کولو تورونه هم دي.
خبرونه د تفصیل سره. د افغانستان په شمال کې پروت خار کندوز د طالبانو نه بیرته نیولو لپاره د پوز لخوان نن د شروع پر وزوم عملیات دوام لري او په کندوز کې توده جګړه روانه ده. وسلوالو طالبانو د ګل پروز په کندوز د درې طرفونو نه حمله کړې وي او په خپل ولکه کې اغستې و. دا لومړی ځل دی چې د کال 2001 نه را په دې خوا طالبانو کوم غټ خار نیولی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یونام ویلي د کندوز په نښتو کې د سلو نه زیات ملکي وګړي وژل شوي او ژوبل شوي او شپږ زره کسانو خار پرېښودی دی. رپورټونه زیاتوي کندوز ته د هیواد د جنوب نه د افغان ځواکونو د نورو عسکرو لیږلو هڅې روانې دي خو طالبانو لارې نیولې دي او ماینونه یې پکې ښودي دي او پوځ بغلان صوبې پله تک ته نه پرېږدي.
پاکستان د خارجه وزارت ترجمان اعزاز احمد چودری ویلي افغانستان کې یو قانوني حکومت دی او دوی د هر هغه ډلې مخالفت کوي څوک چې د افغانستان خاوره قبضه کول غواړي. نوموړي اعزاز احمد چودری دا خبرې د کندوز ایالت په تناظر کې په نیویارک ښار کې خبریالانو ته کړي او زیاته کړې ده د افغانستان د کشالو حل د پاکستان او افغانستان د ګډې همکارۍ سره تړلی دی او په کار ده چې موږ په یو بل د تورونو لګولو په ځای د ترګرۍ په ضد ګډې همکارۍ له زور ورکړو. یاره دې وي د افغانستان چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله تېره ورځ ملګرو ملتونو تر وینا په وخت په افغانستان کې د ترګرۍ تور په پاکستان لګولی وو.
د امریکې د خارجه چارو وزارت لخوا په یو جاری شوی اعلان کې د دولت اسلامي د پاکستان افغانستان د څنګې مشر حافظ سعید خان پر ضد بندیزونو اعلان کړی دی او دغه ډلې تراګره ګرځولې ده. حافظ سید خان چې د طالبانو پخوانی مشر و د دولت اسلامي سره د ملاتړ اعلان کړیو. په یو بیان کې د امریکې د خزانې وزارت ویلي چې حافظ سید خان د دولت اسلامي فعالیتونه په سیمه کې غځولي دي او خپل تونلار یې دې ته منظم کړي دي چې څنګه پراخ عملیات ترسره کړي.
د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف بنن په نیویار ښار کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې ته وینا کوي. تمه د نوموړی به په هیواد کې د روانې ترګرۍ پر ضد د خپل حکومت هلې ځلې وړاندې کوي او د دې ترڅنګ به د هندوستان سره د کشمیر په ګډه پوله او هم د ګاونډي افغانستان په اړه د خپل هیواد دریز په ډاګه کوي.
د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي د یو کس چې ایچ آی وی ټیسټ مثبت وي نو هم هغه وخت زر تر زره باید چې انټي ریترو وایرل علاج ورته شروع شي. د شروع پر ورځ د ملګرو ملتونو د ادارې لخوا دغه نوې هدایات د ایډز د وایرس د مخنیوي په لړ کې جاري شوي.
د روس د پارلمان باندنۍ برخې د صدر پوټین د هغه خواست منظوري ورکړه چې تر مخه به د روس پوځ په شام کې د صدر بشار الاسد د حکومت ملاتړ کې د داعش په ضد جنګیږي. د روس یو حکومتي ترجمان په سرکاري ټلویزیون ویلي په پارلمان کې د غرای د روس هوایی پوځونه شام ته د لیږلو دپاره ورکړی شوي دي او په عیني حال کې تازه مطبوعات وایي چې د روس جنګي جازونو په شام کې د داعش په مرکزونو لومړی بمباري ترسره کړې ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل. د وایس اف امریکا دی ریډیو د قدر منابذونکو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نظم غخبرونه نه خپنیغه اوري. موسی ملګری اوسي اوس هم تفصيل واوري. د امریکې د خارجه وزارت لخوا په یو جاری شوی اعلان کې د دولت اسلامي د پاکستان افغانستان د سانګي مشر حافظ سید خان پر ضد بندیزونه اعلان شوی دي او دغه یو تراګر ډله ګرځولې ده. حافظ سید خان چې د طالبانو په خواني مشر او د دولت اسلامي سره د ملاتړ اعلان کړي. په یو بیان کې د امریکې د خزانه وزارت ویلي چې حافظ سید خان د دولت اسلامي فعالیتونه په سیمه کې غځولې دي. نو تفصيل لري الیاس خان په خپل دی رپورت کې.
د امریکای سٹیټ ډپارټمنټ لخوا خپور کړی شوی یو پریس ریلیز کې ویل شوی دی چې په انفرادي توګه لس کسان او 15 ډلې د ترهګرو ډلو په فیرس کې اچول شوی دی. د امریکای د خزانه وزارت هم د 15 داعش مشرانو او د دوی ملاتړ او مالی مرستې کولو پر ضد هم بندیزونو لګولو اعلان کړی دی. د آی ایس خراسان اعلان د دې کال د جنوري په 10 نیټه د یو آن لاین ویډیو د لارې شوی وو او د دې ډلې مشري د تحریک طالبان پاکستان یو پخوانی کمانډر حافظ سید خان کوي او ورسره د پخوانی پاکستانی او افغان طالبانو ډلو کمانډران هم شامل دي. ډیوا ریډیو چې د دفاعي چارو سیړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر نه اپوختل چې آی ایس خراسان څومره مهمه ډله ده او په دې موقعه د امریکې لخوا دا د تراګرو په فیرس کې اچول څه پیغام ورکوي نو د هغه ویناو
چیرمنګا د دوی حیثیت چیلنج کوو او دی خلا
خلاف یو ماحول جوړو او چې کوم توپ دوی باندې لګېدلې دی هغې نه څونه څه په هغې باندې مخلوڼې کول یا مختلاړو کول دي.
د پاکستان حکومت څو ځله دا خبره رد کړې ده چې داعش په پاکستان کې وجود لري، خو بلخوا د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د داخله چارو وزارت په پاکستان کې د داعش په اړه معلومات راغونډولو امر جاری کړی دی. د امریکې لخوا خپور کړی شوی تازه فهرست کې د انډونیشیا، پاکستان، سعودي عرب، تیونس او نورو هیوادونو ډلې او انفرادي خلک شامل کړی شوي دي چې پکې درې فرانسیسیان او پنځه د برطانیې وګړي هم شامل دي، او مقصد یې امریکني چارواکي دا ښایي چې دا ډله د ټولې نړۍ دپاره یو خطر دی او دې دپاره ټولې نړۍ ته په ګډه سره عملیات کول پکار دي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ په داسې حال چې سخت کال د ملګرو ملتونو د عمومي چې کومه اسمبلی وه، جنرال اسمبلی، د هغې مهمه ایجنډا هم د داعش یا د اسلامي امارت پر ضد باندې ائتلاف جوړولو. قدرمن اوریدونکو، ګرد نړۍ کې دغه اندېښنې دي چې دا د دنیا دپاره یوه خطرناکه ډله ثابتېږي. امریکایي سینیټران هم دغه اندېښنې لري چې باید د داعش پر ضد یا د اسلامي امارت د تندروانو ترهګرو پر ضد باندې نړیوال ائتلاف جوړ شي. خبرې اترې ورسره کړې دي زموږ همکار افتخار حسین چې دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
په اروپا کې په لکونو د شام څخه بې کوره خلکو پناه اخیستلو وروسته اوس نړیوال څېړنکاران او امریکایي چارواکي وایي چې داعش تندروه ډله صرف امریکا ته نه بلکې ټولې نړۍ ته خطر دی، او ځکه د دې مخه نیول د عرب نړۍ سره سره د نورو نړیوالو هیوادونو ذمهواري هم جوړیږي. د امریکا د سینټ غړي سینیټر ډیوډ پرډو وایي چې د داعش تندروه ډلې پر ضد یو نړیوال ائتلاف ضرورت دی، ځکه چې یوازې کوم یو هیواد شام کې د جګړې حل نشي راوستي. د کانګرس په ودانه کې د سینټ خارجه چارو کمیټې د غغړی سینیټر ډیوډ پرډو په یو مرکه کې ډیو راډیو ته وویل،
You know, we've got to have a global response to this. This no one country is going to solve this, not the United States.
دته بعد یو نړیوال خبرګون ضرورت وي. یوازې دا هر څه کوم یو هواد هم نشي کولای. یوازې نه دا امریکا، نه برتانیا او نه بل کوم یو هواد کولای شي. دی سینیټر په روستیو کې د شام کډوالو حالاتو لیدلو لپاره اردن ته سفر کړو چې په دغه سیمه کې سروان دي او د خلکو حالات څنګه دي په خپل ویني. ډیو راډیو ته په دغه مرکه کې ویل چې په دغه خلکو یې زړه ډیر خفه شو او په کار ده چې په شام کې هغه حالاتو زیلې وستل شي کم چې د خلک بیکوره کوي. دا وخت کې وکتل شي مسلمان هیوادونه د داعش فکر هسي خوردی ولی د دې مخنیولو لپاره کوم عملی ګامونو اخیستلو ته تیار نه دي. د امریکا د سینټ د خارجه چارو کمیټې یو بل غړي چې د ورجینیا نه سینیټر دی ټیم کین وای، داعش د عراق او شام په خوره پیدا شوی او لویږي، او دې ډلې ته ماتې ورکولو کې به مهم کردار په دغه سیمه کې هیوادونه په خپله لبی. د سینیټر په ویل چې په دغه سیمه کې د داعش پر ضد کوم داسې مشران اوس باید چې رامنځته شي. دی وای،
And so we have to see nations of the region step up and provide better leadership against ISIL.
موږ لا دا کتلوی چې په سیمه کې د داعش پر ضد کوم داسې مشران شته دی او کنه، او دوی ژمنه لري او کنه. د سینیټر خپل خبرو کې دا هم ویل چې سعودي د یمن پر ضد خډيره توندوي خودله، ولې داعش ته حوثی اغیانو نه غټ خطر دی، د دې پر ضد یې کوم ژمنه نه ده سرګنده کړې. او صرف سعودي نه بلکې نور یو شمیر د خلیج هیوادونه هم په دغه سیمه کې ژمنه نه خای. د امریکا صدر باراک اوباما ملګرو ملتونو کې وی غونډې ته تیر ورځ ویلی وو چې د تندره وډلې آیس خلاف جګړه اسانه نه ده او دا به وخت اخلي. په دې موقع مسلمان هیوادونو تیونس، ملیشیا هم د داعش پر ضد د جوړ شوي ائتلاف برخه جوړېدو اعلان کړی دی. داعش تندره وډلې قبایلی سیمو او پاکستان او افغانستان ځینې برخو کې خپلې خپې مضبوطول پیل کړي دي، او تیرونه د ملګرو ملتونو په یو رپورت کې ویل شوی چې د افغانستان سلور دیر صوبو کې په 15 کې دا وخت داعش اثر لري. د امریکا خارجه وزارت ته داعش ملګری طالب وسلواله ډله چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې مشته ده، خراسان ګروپ په نوم یادیږي، د پاکستان دغه ډلې یو ترهګر ډله ګرځولې، او د دې مشر حافظ سید خان یې هم یو لوی ترهګر بللې.
یو سو ساس کی درو ژوند لپاره څومره قیمتي دي
اے خدایا عقل را اے خدایا پوهارا
کی دا پیاله کړنی د چنک ټنګنی نو هغه بم لاس وجروی
دا خو زونو مهم دا خو عبد القدوس استاد وای سان پویکا ورشا ورشا الات کا بوکی کا
پختور جما وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
منوریدونکو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه زموږ خبرونه ته وګی موسی ملګری او سید شمالي وزیرستان د عملیاتو څخه به کور شوی کډوالو د بیرته خپل سیمو ته لګلو په لړ کې دریم پړاو د ځای پولیټیکل انتظامی لخوا اعلان شوی دی او دوی وایي چې د مارچ راهسې دغه پروسه چپل شوی وه او په منځ کې ځنډول شوی وه دوی وایي چې لومړی نومبر نه به دغه دریم پړاو چې دی هغه بیرته پیل کیږي او یوازې سپین تحصیل ته به دغه کډوال لیږل کیږي نور تفصیل لري عدنان بیټنی په خپل دی رپورټ کې
پاکستانی چارواکي وایي قبایلي سیمه شمالي وزیرستان څخه پوځي عملیاتو له امله به کور سوي کډوالو د واپسې دریم پړاو له سبا څخه یو ربیع پیلوي د په داسې حال چې په شمالي وزیرستان کې وسلوالو په ضد په پراخه کچه پوځي عملیات دوام لري انتظامیه لخوا جاري شوي معلوماتو تر مخه په دې مرحله کې به د سپینوام تحصیل خیسوره علاقې د تورخیل قبیلي خلک بیرته ستانه کوي د دې په خبره د کډوالو لپاره په ایفر بنو میرزایل چک پوسټ د واپسې لپاره انتظامات نیول سویدی او په میرزایل چیک پوسټ د دې کورنۍ جاج اخیستو وروسته به دیتا د لس زرو موبایل سیم کارت او ورسره 25000 روپو ای ټی ایم کارت هم ورکولې سي د سره په لاره د کورنۍ لپاره د خوراک څخه انتظام هم برابر کړی سوی دی زته وی دا کډوال به د کجوري چیک پوسټ د خپل علاقو ته بیرته واپس کوي او هلته خپل کورونو ته پر رسیدو به شپږ میاشتې پورې خواړه د مرستندوی ادارو په مرسته دیتا ورکوي یړ دی وی چې شمالي وزیرستان د کډوال د واپسۍ عمل د تیر شوی مارچ میشتله اخیری نیټه څخه پیل سوی او انتظامیا تر مخه سپینوام تحصیل او میرالی سب ډیویژن ایدک علاقې ته ناش دی و سره کورنۍ واپس شوی هم دی انتظامیا چارواکي وایي دغه واپس عمل هغه علاقو ته شروع کړي چرته چې د عملیات ورسته پکښه بنیادی اسانتیاو په ځای کړی شوی دی د دوی په خبره د شمالي وزیرستان 15 تحصیلونه شوا سپینوام غړیوم دوسلی او رزمک واک اختیار د عملیات ورسته پوځي سرتیرو پولیټیکل انتظامیت سپارلای زته وی په دغه علاقو کې بنیادی سنتیاو پسې کول سره سره به مرحله وار ته د خلکو لپاره د واپسۍ عمل پیل وی یړ دی چې شمالي وزیرستان شې وسلوالو په ضد په پراخه کچه پوځي عملیات تیر شوی کال جرمیاشتې پر لس منیټې راسې پیل شوی دی او د عملیاتو پر مهال د شمالي وزیرستان ناشدې لس لکه نه زیات خلک به کور سوي چې دا وخت د خپل کورونو څخه لري خپل خپلوانو کرایا په کورونو او کیمپونو کې د کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي د شمالي وزیرستان عملیاتو پر مهال پوځي چارواکي ستر بریلیتوب تر لاسه کېدو داوا کوي او وای د شمالي وزیرستان 95% نزيات سیمه د وسلوالو واک څخه خپل لاس راوړل شوی دی او د میرالی میرانشاه بویا دیکان او د تخیل روسته د وخت په شوال سیمه کې وسلوالو په ضد مخ په وړاندې روان دي په شوال سیمه کې دوه میاشتې مخته پوځي چارواکو ویلي وسلوالو په ضد په پراخه کچه پوځي عملیات پیل کړي او د عملیاتو پر مهال پوځي چارواکي ټانکونه توپې جازونو سره ډرون الوتکې کاروي چې له وجې نږدې تر 200 نه زیات وسلوالو ته ډېر نقصان اړه فلای د شمالي وزیرستان عملیاتو پر مهال پوځي چارواکي وای په میرالی میرانشاه بویا او دیګان سیمو کې حکومتي واک پځای کړی او ناشدي تر 3000 نه زیات وسلوال ته دمړي نقصان اړه فلای خو هغه د وسلوال طالبان دغه دا ویره دوی او وای چې د عملیاتو پر مهال دوی تکم نقصان نه دی رسیدلی امریکا او افغانستان هم په شمالي وزیرستان سخت اندېښنې لري او وای چې د عملیاتو پر مهال حقانی شبکې ته کم نقصان نه دی رسیدلی خو د عملیاتو لا عمله تر سیمه پورې د میډیا رسد نه کېدو له امله د دواړو خاونه چې کوم داوی شوې دي دغه له آزاد سرچینو تر دې وخت پورې چې تصدیق نه دی شوی. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا دی رادیو ډیرا اسماعیل خان.
ادرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو د خیبر پختونخوا قومي وطن پارټي یو واری بیا د تحریک انصاف په حکومت کې په صوبا کې ګډون کړی دی. دغه ډله شل میاشتې وړاندې تحریک انصاف لخوا د کرپشن او د غبن د تورونو وروستو د حکومتي ائتلاف نه لر کړی شوی وه. د دغه ډلې مشر سکندر شرفا وایي چې د تحریک انصاف سره په 1.5 پوینټونو په ایجنډا باندې خبرې اترې شوې دي. سیرون کې سوای تاریخ انصاف و چې وړاندې په دغه ډله باندې د کرپشن تورونه لګول وس آیا دغه ډله صفاش ولا کسنګ تفصيلات اخلو د ډیو رډیو خبريال مدثر شانه چې په دې رپورت کې را لګل.
نومبر 2013 کې د بډو رشوتونو په تور د شپږو میاشتو حکومت کولو نه پس لري کړی شوی قومي وطن پارټي او زلبیا د صوبایي حکومت برخه جوړه شوې ده. او د دغه ګوند صوبایي چیرمن سکندر خان شیرپاو ډیبر اډیو ته وایي تیر ځل هم د دوی ګوند صوبایي حقونو لپاره حکومت کې شامل شو خو کومه باقاعده لیکل شوې معاهده نه وه. البته اوس په 1.5 نقطو دواړه ګوندونه سلا شوې دي.
دهشتګردۍ خلاف جنگ چې دی او دلته کې کوم حالات داغه په نتیجه کې جوړ دي د لکونو په تعداد کې چې کم پښتانه بې کوره شوي دي داغوی مشکلات مخامخ کې خدل د قبایلو زمونږ چې کم مشکلات بیا زمونږ صوبې چې کم آئینی حقوق دي این ایف سی په حوالے سره دي کاغذ د نیٹ ہائیڈل پروفیٹس په حوالے سره دي او سره سره زمونږ د صوبې د اکانومي چې کم خبره ده نو د هغه ټول سرونه پوینټس موږ ته مخامخ کې خدل او زمونږ 1.5 نقاطي اجنډا وه چې هغه ایجنډا دی را سره اومنلو.
وای د دې ترڅنګ به د وفاق نه د صوبې د بجلی اوبو او ګیس ته جایزې ګټي او حقونو تر لاسه کول لپاره دواړه ګوندونه په شریکه جدوجهد کوي او دا به د ټولي صوبې لپاره ګټور اتحاد ثابت شي. خو بل خوا سیړونکي وای د عمل سره د صوبې په ځای زیاته ګټه قومي وطن پارټۍ ته رسیدلې ده چې د بډو رشوتونو ټولو تورونو صفای شوه او پی ټی آی هم د جماعت اسلامي د فشار نه تر یو حد آزاد شوه. خو خبريال حاصل وای پی ټی آی به اوس خپل ووټران څنګه کانې کوي.
تحریک انصاف دا هغه اوس په بیک فوټ لاړ شي او هغه سره به د دې خبرو لپاره به هغه دلایل ګوري چې په څرنګه خپل ووټر او هغه خلک مطمئن کی چې کوم متعلق ویلې شي چې قومي وطن پارټۍ په رشوتونو او د دې وزیران په غیر قانوني اپوائنټمنټس کې ککړ دي. همدغه رنګه تحریک انصاف په دې قومي وطن پارټۍ پر اوستو سره په خپل ځان نه د جماعت اسلامي هغه دباو هم لري کوم چې دی وخت په هغه سره په حکومت کې ملګری.
تیر ځل د پی ټی آی او کیو ډبلیو پی ترمنځ کې په یو بل د بډو رشوتونو تورونه د بیلتون سبب ګرځېدلیو نو پکې د پی ټی آی د مشرانو او بیا په خصوصي توګه د عمران خان هغه سیاسي بیانونو مهم کردار تر سره کړو کوم کې چې نوموړي د صوبایي حکومت لخوا وسلوالو طالبانو ته د دفتر پرانیستو اعلان کړو او افتاب احمد خان شیرپاو دغه بیان لا تعلقي اعلان کړی و. خو د سکندر شیرپاو نه چې پښتنه وکړه چې د داسې حالاتو نه را روانو کې د بچ کېدو لپاره دای کم سوچ کړی دی نو هغه وایي
داغې لپاره موږ یو میکانیزم ایښی دی چې کم داسې ایشوز راځي په هغه باندې به یو بل موږ اعتماد کې اخلو او د یو بل نقطه نظر ته به مخامخ ایږدو او بیا به په هغې باندې یو پالیسي ډیسیژن اخیستل کېږي. سره دا دی چې د دو کالو هغوی لږ ډېر ایکسپیرینس وشو نو امید خدا دی چې هغوی به موس لږ بهتر انداز سره او ښه نقطه نظر سره ښې حالاتو ته ګوري.
د تړون تر مخه به قومي وطن پارټۍ ته 2 وزارتونه او 2 د وزیر اعلی د مرستیالو چوکۍ ورکړې کېږي او د سوګن پورته کېدو د سوره امکان لري 2 ورځې پسو شي او دا به اوس وخت ښایي چې دواړه ګوندونه د ځپل شوي صوبې د خدمت لپاره یو بل سره څومره همکاري کوي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو پیښور.
دا وایس وایس اف امریکا جبه ریډیو د قدمونو اوریدونکو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د تحفظ د ادارې یونیسف یو مقامی مشر ډاکټر جوهر سره یو مرکه اوس لرو. حمید الله هغوی سره خبرې اترې کړې دي چې څنګه دغه نړیواله اداره او د حکومت ترمنځ د پولیو د مخنیوي په لړ کې چې کوم ګډ هڅې روانې دي د هغې په لړ کې څه کیږي، نور تفصیل لري په دغې مرکه کې.
مکمل طور والے پولیو ختم ہونے کوشش بکوں گا ہائی کوالٹی کیمپین جی اور ابھی سمودا اتنا اس کم سے کم بھر کی کیمپین اور شعبے کی منگا رسائی کافی سیوا شو معاشمان تھا ہم بفاٹا کے ہم زمگا سیٹل ڈسٹرکٹ کے چکم لے کسی ایڈیا ذات سیکیورٹی کمپرومائز سنگکار روان بھی آگے کو مطابق ہو دیر زبردست حالت کیوں ان کیس وجی داتے رہو جی.
ڈاکٹر صاحب، بیا دا پولیو کمپین کے چکم گیپس تھی خاص کر دا کولڈ چین مینٹین کا بولو دغه شان تاسو د ایکسس خبره خوکل خو اوس هم ایکسس چې کوم دی هغه مسله نو دغه نیمګړتیا وشته دی دغه ته څنګه ګوري بیا
په خیبر پختونخوا کې خو اوس د هوجرا ویکسینیشن چې ورته ویل شي چې کوم ډور ټو ډور نه وي هغه خو ډېر کم وخت ختم ته ویلو شي چې څنګه مانیټرینګ او سپرویژن دونه سخت دی او د مایکرو پلانز داسې جوړ شوي دي چې هاوس ټو هاوس موومنټ دی څنګه هوجرا ویکسینیشن څه علاقې دي په فاټا کې چې هوجرا ویکسینیشن کیږي خو تاسو ته د موقف دي چې دې کمپین کې خراب شي نو ویکسین په متعلق ان شاء الله موږ مکمل د غوړې چې دا ویکسین چې تکي هم انویټډ ویکسین نه دی
او د امنیت مسلې خاص کر پولیو ټیم سکیورټی چې کوم دا دام لا اوس پوری امبیډمنت دی
ورې جی سکیورټی خو هر دی کې یو غټونه غټ پروګرام دی نه غیر لپاره خامخا یو ویکنس وی سکیورټی چې تکي خراب وي یا چې تاسو ښه ان اورډر سچویشن دی تیر مهم کې کله په خبر کې په دغوانی بیس باندې چې نو حمله شو په هغه ورځ په پولیو مهم راو او دا غیر لا څه په پولیو مهم اپ سټاپ شو نو خو کوشش ته ګورنمنت ګور دې زبردل دا چې دې له هر ځای کې هر یو تحصیل هر یو یونین کونسل کې سکیورټی پرووایډ کړو وایي چې لوکل کم دا غیر علاقې وی کم محلي وی هغه ته په سکیورټی ضرورت هم نيته چې دا خپل محلي خلک باندې پروټیکشن کوي دا یونیورسيټ کې دا غلي دا غیر سی سی ټی وی وی کمیونټی کنټینیوس پروټیکټ ویکسینیشن چې پای کې کمیونټي په خپل د ویکسینېټر چې نو پروټیکشن کوي او هغه ویکسینا چې او دا سی سی ټی وی سټریټیجی چې کوم دا تاسو هم خبرې نن چې کې نارت او ساوث وزیرستان کې موږ ډېر دې علاقو ته ورسېږو
نو تاسو بیا څنګه ګورئ دا چې کوم تاسو ځان ته ټارګټ یې خېدې د مې 2016 چې د پاکستان نو خاص کر د پښتون مېشتو سیمو نه بل پولیو ختم کړل شي
چې څنګه چې کمپین اوس سٹارټ شو د سپتمبر کې یو ډېر ښه پوزېټیو رېزلټ راغلی دی زما امید دی چې ان شاء الله چې موږ 2016 ته نه کیږو نو ان شاء الله زموږ وایرس ټرانسمیشن به سٹاپ شي وي یا به ډېر زیات محدود علاقې پر به پاتې شي وي دا چې یو داسې ښکاري چې ان شاء الله 2016 ته چې موږ نه کیږو نو وایرس ټرانسمیشن موږ سٹاپ کړی هم په پاکستان کې هم په افغانستان کې.
ڈاکٹر جوہر صاحب ډېر مننه د وایس امریکا ډیو ریډیو څخه خبر کولو.
تاسو ډېر مهرباني دي چې تاسو موږ ته
قدرمن اوریدن کو په خبر کې دوه د پولیو نوې کیسونه مندل کېدو سره په پاکستان کې د پولیو شمیره سلور ډیر شو تر رسیدلې ده. تفصیلی اورو د نبیله مشتاقنه.
روان کال ستمبر د میاشتې دیرشمې نیټې پورې پاکستان کې د پولیو مرض کرښه و شمیره سلور دیش ته رسیدلې ده. د صحت محکمې مشر ډاکټر رحیم په خبره د پیښور شیخانو کلی اوسیدونکي 12 میاشتو کائنات کې 13 ورځې د پولیو وایرس تصدیق شوې ده.
اور یہ عمر کے لیے 12 میچ کے لیے اور یوسف شیخ خان کا ریزلٹ ہے اور جگہ
ماشومان چې دا بیخته یا متاثر شوی دا پوری مرگ دا دینا اور دی سرا زمانگا چاوہ جی چیفیت چلی ہے کل تعداد کے 2015 دا نحم کے اور دی ماشوم دا
ڈاکٹر رحیم نمو چکل او پختل چې پولیو زد ساس کے سکلو باوجود هم کائنات دا پولیو مرس کار شوی دا دا دس وجہ کی دیشی ردائی ڈیواری ڈیو تا دا اویل ڈاکٹر رحیم په خبره ماشومانو کې قوت مدافعت زیاتولو لپاره دایتا پولیو زد ساسکو سره د نه نور بیمارو خلاف ټیکې لګول هم ډیر ضروری دی. بل خوا ته 13 ورځ د کوټا کلی بارکزی ایسترن بای پاس کې هم درې کالو نکیب الله کې پولیو وایرس موندل شوی دی. واضح دی وی چې روان کال پاکستان کې د پولیو مرض کار شو شمیر 14 ته رسیدلې ده چې 14 پکې خیبر پختونخوا، 14 سند، شپږ بلوچستان او 10 پکې قبایلی سیمې نه دي. نبیله مشتاق، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، پیښور.